د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
ترنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا او ز مجاہد جوادیم نن د شنبیا خالی ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې دریمه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې نهه بجې دي. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، او دا خبره یې بیا تکرار کړې چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت ورکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر ضد کار نه اخیستل کیږي. او سعودي عربستان نوی قانون تصویب کړی چې له مخې ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې پاسپورټ واخلي او له نارینه وو پرته ځان ته سفر وکړي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، او دا خبره یې بیا کړې چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژني. ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې ژورنالیستانو ته وویل موږ ډیر پرمختګ کړی دی او خبرې دوام لري. ټرمپ تیره میاشت هم د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان د جګړې د ګټلو په اړه دې ته ورته خبرې کړې وې چې بیا د افغان حکومت او سیاستوالو لخوا له توند او قهرجن غبرګون سره مخ شوی و. افغان حکومت په سفارتي کچه له امریکا نه د صدر ټرمپ د خبرو په اړه د سپیناوي غوښتنه هم کړې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت ورکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خغلی خلیلزاد دغه څرګندونې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. خغلی خلیلزاد خپل د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، او د دې هیواد د لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره لیدنې کتنې کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی دی سوله د افغانستان او پاکستان له لوري ضمانت کولو ته اړتیا لري چې د هیڅ یو هیواد خاوره به د بل د ګواښولو لپاره نه کارول کیږي. دغه تضمین د یو هر اړخیز بین الافغاني توافق سربېره سیمه ییزو اقتصادي همکاري او زیاتولو او پرمختیا ته لاره برابروي. تر دې دمخه افغانستان او پاکستان دواړو یو بل ترهګرو ډلو ته په پناه ورکولو تورن کړي، او دغه ډلې په خپلو هیوادونو کې د نامنیو مسؤلي ګڼلې دي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړي چې لمخې ښځو ته اجازه ورکول کیږي چې پاسپورت واخلي او له نارینه پرته ځان ته سفر وکړي. لدې د مخه په سعودي عربستان کې ښځو د پاسپورت د اخیستلو او یا سفر کولو لپاره باید د خپل کورنۍ د یو نارینه تایید ترلاسه کړی وای. د دغه قانون پر بنسټ اوس هر څوک چې عمر یې یوشت کاله او یا له هغې زیات وي د جنسیت په نظر کې نیولو پرته اجازه لري چې د کورنۍ د نارینه غړي د تایید پرته له هیواد نه بهر سفر وکړي. په دغه قانون کې بدلون چې په سعودي عربستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، د دغه هیواد په ټولنیزو رسنیو کې ډول ډول غبرګونونه پرولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینه دومره مهمه نه ده ګڼلې. ټرمپ ټویټر باندې د جمعې په ورځ لیکلي دي چې د توغندیو دغه ازموینې د سنگاپور له تړون څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي، خو کیدای شي د ملګرو ملتونو له مسودې څخه سرغړونه وي. ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جان اون سره د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی و. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي دي چې کیم له ټرمپ سره ژمنه کړې چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي ازموینې به نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په چین باندې د امریکا له نویو ټاکسونو څخه دفاع وکړه. پمپیو دغه خبرې د جمعې په ورځ په تایلند کې د سیمې د ځوانانو د رهبری پروګرام ته د وینا پر وخت وکړې. پمپیو وویل موږ غواړو له چین سره آزاده او مناسبه سوداګري وکړو په کوم کې چې سیالي ته زیان ونه رسیږي. د پامپیو دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې کله چې ټرمپ اعلان وکړ چې د چین په پاتې 300 بلیونه ډالر توکو باندې به هم 10% ټکس ولګوي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به پلی کیږي. او روسیه خبر ده چې د امریکا متحده ایالات د جمعې په ورځ په رسمي توګه له روسیې سره د منځني وطن ویشتونکو اټومي میزایلو د نه پراخولو له تړون څخه ووتله. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ حکومت د دغه تړون نه د وتلو له اعلان سره جخت ویلی دی چې په دغه تړون کې د بیا شاملېدو نیت نه لري. امریکا وروسته له هغې له دغه تړون څخه ووتله کله چې روسیې د خپلو حقو نویو میزایلو د ویجاړولو خبره رد کړه، کوم چې د ناټو په وینا له یاد تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د منځني وطن ویشتونکو میزایلو د نه پراخولو د تړون په اساس چې په 1980 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف لاسلیک کړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هیله څرګنده کړې ده چې د سړې جګړې د وخت دغه زاړه تړون پر ځای به یو نوی تړون رامنځته شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوردونکو، تاسو د وی وی سارانی خبرونه ته غوږی استئ. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. په دې هیله چې یو ډیر ښکلی ورځ مو پیل کړی وي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ روانې دي او پرمختګ یې کړی دی، خو په ورته وخت کې دا څرګندونې هم کړې دي چې په افغانستان کې جګړه ګټلی شي په 2 ورځو کې، خو په میلیونونو خلک به پکې ووژل شي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له اسلام آباد نه خپل سفر پای ته رسولی او دا مهال د نورو خبرو لپاره دوحې ته رسېدلی. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل سفر پر مهال ویلي و چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت وکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو او بل پر ضد کار نه اخیستل کیږي. دا چې په دې اړه نور وروستي څه معلومات دي، دا به زموږ د همکار نوشیروان قلندر په راپور کې واوري.
صدر ترامپ د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل، مونږ د افغانستان د سولې په لړ کې ډېر پرمختګ کړی دی او په دې اړه خبرې اترې لا روانې دي. صدر ترامپ وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په 2-3 ورځو کې جنگ ګټلی شي، خو زه نه غواړم چې وګورم چې 10 میلیونه خلک ووژل شي. صدر ترامپ 13 میاشت هم د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په وایټ هاوس کې په شریک خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان جنگ په 2 ورځو کې ګټلی شي او افغانستان به د دنیا د مخ نه لري شي، خو نه غواړي چې په میلیونونو خلک ووژل شي. د صدر ترامپ په دغه څرګندونو افغان حکومت او په افغانستان کې قهرجن خبرګون راپارېدلی و. افغان حکومت په سفارتي کچه د امریکې نه د صدر ترامپ د خبرو په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې وه. د صدر ترامپ لخوا د افغانستان په اړه د تازه خبرې یو ځل بیا په داسې حال کې تکرار شوې دي چې د امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورت کې لیکلی دي، امریکا او طالبان یو داسې تړون ته ورنږدې شوې دي چې له مخې به امریکا د افغانستان څخه خپل شاوخوا 6000 پوځیان وباسي او طالبان به د اوربند ترڅنګ القاعده سره د خپلو اړیکو غوڅولو اعلان وکړي. کله چې یو خبریال د صدر ترامپ نه د جمعې په ورځ د وایټ هاوس په غونډه کې د واشنگتن پوسټ د خبر په اړه پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به د طالبانو سره د امکاني تړون په نتیجه کې په افغانستان کې د عسکرو شمیره 2000 تر کم کړي، نو هغه په دې اړه څه واضح ځواب ورنکړو. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14000 عسکر لري، خو د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې افغانستان څخه د بارنیو سرتیرو وشتلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ځینو شرایطو ضمانت وروسته خپل پوزیشن پړاو په پړاو راکم کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو اترو 1 پړاو سرته رسیدلی او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې دا 8 پړاو خبرو کې به هغه ټول خبري راغونډ کړل شي چې امریکا او طالبان په یو توافق ته رسیدلی دي. مطبوعاتو ویلي دي چې د جمعې د ورځې څخه په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو اترو اتم پړاو پیل شوی دی. واشنگتن پوسټ د سرچینو له خولې دعوه کړې ده چې افغانستان کې د صدارتي ټاکنو نه وړاندې به طالبان او امریکا د سولې یو غوښت تړون ته ورسي. خو د دې ترڅنګ د اندېښنې هم ښودلې ده چې طالبان د سولې د غوښت تړون مخې ته ځینې خنډان راولاړولی شي. ورځپاڼه وایي امریکا به د خپلو سرتیرو د وسلو په بدل کې طالبان دې ته اړ کړي چې افغان دولت سره مخ په مخ خبرو ته کینی او اوربند اعلان کړي او الکه د شبکې سره خپلې اړیکې وشلوي. واشنگتن پوسټ د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې د سولې په چارو کې د اتیاو څخه تر 90% پورې کار سرته رسېدلی دی، خو پاتې کار سرته رسولو کې هم اوږده موده لګېدې شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین څو ورځې وړاندې امریکا غږ ته ویلي چې امریکا سره په شو خبرو کې زیات پرمختګونه شوي او تمه ده چې د خبرو اترو په راتلونکي پړاو کې به دا ټولې خبرې راټولې کړلې شي. په کابل کې د صدر اشرف غنی او د نورو چارواکو سره ملاقاتونو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او اوس قطر ته تللی دی. زلمی خلیلزاد په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت وکړي چې د دغو دوه هیوادونو له خورې څخه د یو بل په ضد ګټه نه اخیستل کیږي. زلمی خلیلزاد دوه قطر ته د تک په اړوند هم په ټویټس کې ذکر کړی دی.
نو خدمت اوردونکو، او سم د پاکستان په اړه راپور لرو چې په پاکستان کې د تیر یو کال په اوږدو کې د حکومت شمیرو لمخې ګرانی زیاته شوې ده او د بیلابیلو توکو بای لوړې شوې دي. د دې دلایل په څه کې دي؟ په دې اړه د ډیوی خبریال احسان احمد خان دا راپور رسولی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې خور شوی راپور تر مخه په هیواد کې د تیر کال په مقابله ګرانی دوه چنده زیاته شوې او د مالی کال 2019 په لومړی میاشت کې د ګرانی دغه کچه د یوازینی هنسه نه برغ وینسو ته رسیدلې. د دغه ادارې تر مخه په اخیری میاشت کې د 8.9% نه ګرانی 10.4% زیاته شوې. د پېښور یونیورسيټي د اقتصادیاتو څانګې مشر پروفیسر زلکت خان وایي په دغه اوسنی صورتحال کې د ګرانی کچه نور هم د زیاتېدو سرګند امکان موجود دی، ځکه چې خپل حکومت هم کومه اندازه لګوي د هغې تر مخه به میاشت په میاشت ګرانی نور هم سیوا کیږي. په دې هکله نوموړی وایي
یو خو زمونږ د ډالر په مقابله کې چې کوم دی د روپیا د ډیپریسیشن تیر څو میاشتو نه روان دی، یو وجه دا ده دې سره سره چې کوم دی تیر څو میاشتو نه تاسو وګورئ مسلسل عموماً زمونږ د پټرولو د کوم تیل چې دی نو د هغې په قیمتونو کې اضافه کیږي. یا که تاسو وګورئ نو د بجلی ګیس او بلونه چې کوم دی او نرخ چې دی سیوا شوی دی، نو دا ټول خبرې هغه دي چې بیا دا په آسان شوي دي تنظیم ورسته په نتیجه کې چې کوم دی نو هغه ګرانی سیوا شوی ده. چې تاسو که بازار ته لاړ شي او د روزمره استعمال کوم د سبزی مونږ واخلو لکه ټماټر، تور بلټینګر، آلوګان، نو د هغې په نرخونو کې هم اضافه شوې ده. او په دا صورتحال همدغه صحیح چې حتمي نتیجه به همدا اوسي چې ګرانی به نور هم سیوا کړي.
د شماریاتو د ادارې د ځانګړې څانګې یا د صارفینو د نرخونو فهرست تر مخه په جولای کې د آلوګانو نرخ 14.8%، مونږ دال 15.1%، اګای 15.6%، ګوړه 6.8%، ماش دال 4.5%، غنم اوړه 3.85%، تازه سبزیانی 3.85%، مسور دال 2.8%، د سبزی غوړی 2.15%، وریجه 1.5%، تازه شوده 1.1%، او د چینای نرخ 1.9% زیات شوه دی. په اسلام آباد کې مشته د اقتصادي اړیکو خبريال فدا حسین وای د دغه زیاتې شوې ګرانۍ اغیز چې تر هرې طبقه رسیدلې، خو نوموړي په وینا د منځنۍ طبقه او هغه چې غریبانان شمیرل کیږي د دغه ګرانۍ لوجې ژوند تر ټولو زیات اغیزمن شوه.
نو دغه غټه خبره دا چې یو خو چې په امیډر کلاس ورته وي هغه ډېر سفر کېږي، بیا چې کوم دی غریبه طبقه چې هغې نه نوکري لري، او بیا داسې وخت کې چې بېروزګاري هم سیوا شوې ده او بېروزګاري نوره هم سیوا کېږي، نو هغې ته ډېره زیاده کار وجه دا چې مډل کلاس ته پیسې بچېږي، هغې ته بچت کوي، نو هغې لږ چیزونه اخلي، او هلته مډل کلاس کې مخکې ځي نو د هغې د وجې کارخانې ګرځي،
د خوراکي شیانو ترڅنګ د غیداری راپور وای په نورو مصرفونو بیو کې هم اوچتواله راغله، چې د تعلیمي خرڅونو زیاتواله 6.9% د پیزار او جامو 2.4%، د کور اوبه برېښنا ګازو او تیلو نرخونه 12.4% اوچت شوي دي، دغه شان د صحت 8.9% او سفري خرڅونه یا کرایه کې 14.8% زیاتواله لیدل شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای د تیلو میاش په میاش زیاتیدونکي بیا د ډالر په مقابل بلکی د روپۍ غورځیدل د دغه ګرانۍ لوی وجې دي. حکومت وایي د هغوی دغه ګامونه هر سوچ د هیواد پرمختګ په خاطر دي، خو بل لوري د هیواد عام وګړي وایي د ګرانۍ دغه زیاتیدونکو کچا د هغوی ژوند د ستونزو سره مخ کړي او د زغم توانې ختم کړي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سعودی عربستان نوې قانون تصویب کړی چې لمخې خزو ته اجازه ورکول کیږي چې پاسپورت واخلي لاره نه پرته ځان ته سفر وکړي. تر دې مخکې دوی دغه اجازه نه درلودله او تل باید ورسره د کورنۍ یو غړی وای د پاسپورت اخیستلو پر وخت هم دا ډول له هیواد څخه د باندې د سفر پر مهال. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکار بختور شاه یو راپور ده.
سعودي عرب د جمعې پر ورځ په هیواد کې په خزو بندیزونه کم کړي دي او د یو نوي قانون لاندې به د سعودي عرب خزې بغیر د کورنۍ د نارینه غړو یا محرم سفر کولای شي، او لکه د سړو په سیر به خزې هم په سعودي عرب کې ځان له پاسپورت اخیستلی شي. دا قانون په سعودي عرب کې له یوې مودې راهیسې د خزو په ضد په هغه سخت قانون کې نرمي ښکاره کوي چې تر مخه به په سعودي عرب کې خزو په ازادۍ سره تګ راتګ نشو کولی. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي دغه نوی قانون په سعودي عرب کې د خزو د حقونو په لور یو پیاوړی ګام دی. د سعودي عرب په قانون به د یوې مودې راهیسې نیوکې کېدلې چې د هیواد خزو ته د ماشومانو په سترګه ګوري او هغوی ته د کورنۍ د سړو د اجازت نه بغیر لکه د ماشومانو د پاسپورت اخیستلو حق هم نه ورکوي او نه به هغوی یوازې سفر کولای شو. د سعودي عرب وګړو په سوشل میډیا د دغه نوي قانون تود هرکلی کړی او ډیر دا ګڼي چې د دغه قانوني اصلاحاتو په شا د 33 کلن شهزاده محمد بن سلمان لاسونه دي. هر څکه یو شمیر سعودي وګړو د دغه نوي قانون هرکلی کړی، خو ځینو تندرو سعودیانو بیا په سوشل میډیا د دغه قانون غندنه هم کړې ده او په میډیا یې د سخت دریزه مولایانو هغه بیانونه خپاره کړي دي چې د ښځو د آزادو ګرځېدو په ضد پکې دلیلونه ورکوي. په دغه نوي قانون کې د سعودي عرب ښځو ته د واده، طلاق او د ماشومانو د زیږیدلو په وخت د رجستر کولو اختیار هم ورکړل شوی چې ورسره به وس د سعودي عرب ښځې د خپلې کورنۍ هغه سرکاري دستاویزات ترلاسه کولی شي چې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلي په وخت به ورته اساني وي. په دغه نوي قانون کې ښځو ته د خپلو ماشومانو د ګارډین شپ یا سرپرست حق هم ورکړل شوی دی چې وړاندې دغه حق په سعودي عرب کې یوازې د سړو سره وو. د دغه نوي قانوني اصلاحاتو باوجود په سعودي عرب کې اوس هم ښځې د خپل واده فیصله د کورنۍ د نارینه غړو د مرزۍ نه بغیر په خپله خواخه نشي کولی او نه د کورنۍ تشدد نه د وتلو ګام پورته کولی شي. ښځې بیا هم خپلو بچو ته د شهریت حق نشي ورکولی او نه د سړو د مرزۍ نه بغیر د زندان یا بندیخانی نه د وتلو حق لري. د بخښنې نړیوال تنظیم د جمعې په ورځ د سعودي عرب د دغې نوي قانوني اصلاحاتو ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به په سعودي عرب کې د ښځو په ضد روانه سختۍ کې کمی راشي، خو خبرداری ورکړې سعودي عرب له د ښځو په ضد په سختو قانونونو کې د نورو ډیرو اصلاحاتو ضرورت دی. د بشري حقونو نړیوال تنظیم په کال 2014 کې د سعودي عرب په دغه قانون نیوکې کړې وې چې پکې سړو ته د ښځو د فیصلو زیات اختیار ورکړی شوی او ویلي دي په دې قانون کې د ښځو سره د زور زیاتی لپاره ډیر ځای دی. د دغه نوي قانوني اصلاحاتو منظوري د شهزاده سلمان کابینې د شروع په ورځ ورکړې او د جمعې په ورځ په سرکاري مجله ام القرا کې خپاره شوې دي، خو دا واضح نه ده چې دغه نوي قانوني اصلاحات به په سعودي عرب کې د کله نه عملي کیږي. هر څه که شهزاده سلمان په نوي قانون کې په سعودي عرب کې د ښځو په ضد روانه سختۍ کې کمی راوستی، خو رپورټونه وایي د هغه انتظامیه اوس هم په سعودي عرب کې د هغه ښځو په ضد سخت عملیات کوي څوک چې د سعودي عرب د حکومت په ضد خبرې کوي. په شهزاده سلمان په ترکی کې د سعودي عرب په سفارتخانه کې د خبریال خاشقجي د وجلو تورونه هم دي چې له کبله یې په سعودي عرب نړیوال فشار زیات شوی وو، خو سعودي عرب په دغه وجنه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په سعودي عرب کې د ښځو په ضد د یوې مودې هسې سخت قانونونه په ځای دي، خو څېړونکي وایي په نور اسلامي نړۍ کې د ښځو سره دغسې سختي نه کیږي او مذهبي عالمان هم وایي اسلام ښځې او سړي ته د برابرۍ په سترګه ګوري.
درنو قدرمنو اردونکو، اوس هم د شمالي وزیرستان د تیرو پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې په ګڼ شمېر خلک د خپلو کلو او بانډو پرېښودلو ته اړ شوي وو او ځینې افغانستان ته کډه شول، ځینې بنو ته راغلي دي، نو دوی دا مهال له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هغه ژمنې چې ورسره حکومت کړې وي د مرستو، هغوی په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي ترلاسه کړي. عدنان بیټنۍ له یو شمېر دغه ډول کسانو سره غږېدلی او تاسو یې په دې راپور کې اوري.
زه ملک نظردین خبره کوم، تحصیل غلام خان، ضلع نارت وزیرستان. په 15 جون 2014 شه چې کله په وزیرستان باندې آپریشن سٹارٹ شو، خو اچانک سٹارٹ شو، په هغه د وزیرستان خلک د پورا د ترانسپورټ باندې باز حکومت نو کړای چې کیم د په افغانستان د بونډری سره ټچ خلک وو، هغه چې چا خپل ګډای وو په خپل ګاډي شه بچون آلتا افغانستان ته وډاول چې په پیدل ووشتن. 18 مهینه نه بعد چې کله د میر واپسی وزیرستان ته سٹارٹ شو د بانی علاقے نا بیا جادو جہد چې کیما دو می سٹارٹ کوم، اغه نه بچی کیما دو اغه خلق سے چې کیم کډوال ور واپس ول وزیرستان ته حکومت ور ورسول، بیا اغه دې شه دنه اغه گاڑی او سامان اغه دې پریاش وته وی چې دا گاڑی وو دا سامانو میر بیا ورسته توستا ترتیب جوړاوی یو ورتو سر وو زستا چې توس میر خپل علاقہ ته محفوظ ورساوی. ایس دوا کولا پیراکیجی دې دغه متاثرینه چې په وزیرستان شه موجوده پروته دي او گاډی په افغانستان شه گاډیون او سامان اځي بربودیږي تباش ول ځنه ورکیږي. ایز میش دا خبره د حکومت نه دا مطالبه کی چې یارا میرا بنی وکا چې کیما دو د موجوده چې کیم ذمہ دار حق د ای ڈی پی زیدای هغه کا افواج پاکستان دای هغه کا مختلف ادارې دی، یغه نه میر دا مطالبه کی چې میش احتجاج ته مجبوره و په دا خلق رحم وکي.
د مونندای ډاکټر میر حنان پټول خلک یې سجو په 16000 روپۍ غلام خان ته زرو خپل گاډای وي می سامان د پر بل گاډای ونی سره په دا ذکر دا چې توس نه مخکې گاډی تر شوی دی گاڑی آرڈر باندھائے بے مت چیز دا بل بچا دا بچوں میں دے سب گاڑا میں دا ٹاسی گاڑا دا اور پولیٹیکل پارچی دی سب کو پتہ گاڑی چاہتا ہے سوکھو پہ جانا پتا لگا کے لانڈا کی سڑا دفتہ میں گاڑے دگا سے وس پورو شدہ گاڑا موسی پتہ گاڑی سشی تچ کیمتا راسے تس 10 دن تھین دا بیا تس واپس رسائی تس تو خپل سامان ملاوی جی یا مزا تیخ پلا مسرا ثبوت پرتا مخان بدر تا پر چاور پلا چدا د قانوني گاړه دای د قانون پلار کدا د مخاق جوړی زدا گاړه غړ د بل بچی دای د قیمت گاړه نه دای، خو چون کې مو بل بچا به تعلیم اسول ازلری پټول خل کې بازور ته نه شروع ولای بل واس منشکا دو تا په ولی کل د ګلون خون غاته چې د گاړه انکوایری وکا بیا پرېږدا به چې کله انکوایری وکړه دو چې گاړه خو درست دای کاغذات درستی خو مو به واسیدو
ز زمیدار خان په کوم خدر خیل تحصیل د تحصیل سره تعلق لره میش په پرشن ضرب حزب کې چې کله دې په پرشن شې شې میش د جی میرز علی خان په لیار مند ووشتلې په میرزا پر مند خیس کې میش متاثر شو لري چې میش په ځکه وخت رمو تر رجستر گاډی دی چې پاکې څک ته بنونه رجستر دی چې ها ټی پی بی پر چلاري په افغانستان کې د میش د گاډی څلور کوله 13 سوال چې میش گاډی دا ورینه ته ویلوړ دی دا غرمو د سوړ ته ویلوړ دی میش خپل گاډی دل نه دی چې ولاله میش گاډی په من حالت کې ویلوړ دي د تنه پیسې ملويږي او نه خپل ګاډي ته ملويږي میش دا ورته یي د حکومت نه میش څورا فیل وکي سولو ویته وکي چې خلان کې د میش ګاډي تو سر پرېږ دی میش چې د کیم نن احتجاج کړی دی پر امن احتجاج کړی دی ان شاء الله پر امن خالقي میر ورزونه میش کی ویني چې دغه ګاډي روزي میران شاته میرلی ته برګنینه ټول پټاک شون هغه میش د خپل د روزګار ګاډي چې میش خپل بل بچ ته لاس ریپي به ګټي د میش ګاډي نه روزي
غو خپل د بغیر کلی سره تعلق ته نکمل خان مې لوم دی شمواڑی کا گاڑا ہے وہ کہ چکی مدو بال بچتا ہوں میں وگاتا سل دو سوا پنجے سوا روپے پہ وہ گاٹا لے آگے نہ بچ کلا میرا افغانستان تا رو دی چ افغانستان نہ چ مشتا ہو چ تو سرا دے گاڑی ہے درے مس چ کلا گلم خون تر ورس دی پغزی شخ دغه نہ بعد مسرا خوڑ بچ بچیون می درے بچیون می دی چ یو پش پش جم شدا یو پنجم شدا یو چل وارم شدا بیا مو ډیر سول وتا ہو چ مخ بالکل سو وسیلہ نشتا بلا دغه موټر وسیلہ می دو نرا خو ستین کا خدای دا خو وسیلہ می دغه موټر دا
نو قدر منوردون کو او وسام ورسته را پور لکوټه ځخله رو چیرې چې د ډیبي خبريال حمید سمسور تللی د لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ساروي او میلې تللی او د بیلا بیلو ساروي او بای راټول کړي دی او یو شمېر خلکو سره راګیدلی تاسو او حمید سمسور
د سوبي له لورو پروتو سیمو ځخه خلکو د خرڅولو لپاره ساروي راوستلې دي د څارویو د منډي سوداګران لګرانی زخه سر ټکوي
مانو ماتم خان دی کراچي سره غلم سونه بیان کراچي له تقریبا درې ورځې کیږي ډېر سخته ګرانی ده یو څه مننه دی رانیولې یاره سرلند ډېر ګران دی او نر سونه ډېر ګران دی مژونم دغه را کاندید په 2000 1000 روپۍ دغه
اجي شاګول لډيري مودې زخه په دغه غنچ کې د څارویو د اخستلو او د خرڅولو کار کوي وی چې د گرانی له ثواب زخه خلګو د قربانی د اخستلو توان له لاس ور کړی دی
کې نه خو پټرول دا واغه ګرد ګران سو د غریبانو وس نه پرسی شي چې دی کاروبار نه مثال نه پګنج کې نو بس نه شي سور ور سړی ژوند دی دا ګرمیان دی نو ته د خلانه کی در کی مال چې دی څوک دی خاطه و جو نور کی گرانی ډیر پټرول باندې بای سل په یو سل پنځور پوته ورسېدل نو باید حکومت دمر سره سو کی چې پټرول ارزانه کی باید کاروبارونه لکه د ټکسونه ختم کی دا د مسکین
ګل رحمان بیا لتی رو شپو جو کلوزخه لا افغانستان څخه دلته چې سی مجه او میجراولی وی چې لکرایو سره سره مالیه هم ډیر پورته سویده او دغه ډول په لارې باندې بډی رشوتونه هم له دوی زخه اخستل کجی
گاڑی باندھی رہا لیبی سے والا روپے ہوسٹل ہے سے ہوسٹل ہے وہ صاحب چن والا 10000 15000 3000 سلور در جمن تری دے کی پر گاڑی باندھی ابا خاطر جی بجے خاطر سن روان دی گراک مشتا سن والا مال بے کو دے بے نہ رکھی کرتا دار کروانی مال نہ اخلی
د گنج سوداګران وی چې د تیرو د بوی لړې دو سره سره بارنۍ حیوادو لکه ایران دوبی او نور یو شمیر عربو ته کاچاک په ذریعہ باندې هم څاروي روان دي هم لدغه قبل هم خلق د قربانۍ په خپلو کې له مشکلات سره مخامخ دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003